ګرانو کتونکو د ځانګړي مرکی پروګرام په دې برخه کې نن موږ سره ملمه ده په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویانت کیسر افریدی سے. کیسر افریدی سے سټڈی مشه په خیر راغله. لومړی راته دا وایي چې په دې وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ثبت شوی او غیر ثبت شوی شمیره چې دا هغه څه ده؟
ډیره مننه. په پاکستان کې دې وخت سره پاسه تقریبا دیارلس لکه افغان کډوال شول کې چا سره چې پروف آف رجسٹریشن یعنی پی او آر کارډونه دي او دا د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمېر هغه په خیبر پختونخوا کې دي، یعنی 250 فیصده هغه په خیبر پختونخوا کې دي، درې لکه 15 زره هغه په بلوچستان کې دي، یو لک شپېته زره په پنجاب کې دي، او دغه شان اویا زره په سیم کې دي. او په دې کې زیات شمېر په کراچی کې اوسېږي. نو دا خو هغه کسان دي، هغه کډوال دي چې هغه د یونیسیف په منډیټ کې دي، او دا د شورونه دلته کې په پاکستان کې ژوند کوي. د دې علاوه هغه خلک چې کوم ډاکومنټډ نه وو، چا سره چې اسناد نه وو، نو هغه حکومت 2018 کې دا فیصله وکړه چې داسې چې کوم خلک دي چې چا سره دغه پی او آر کارډونه نشته دي، نو دا به هم رجسټرډ کړي. نو بیا د شپږو میاشتو یو مشکو شو، یو کمپین وچلیدو په هغې کې تقریبا ساعت نیم لکه افغانان رجسټر کړو، هغوی ته افغان سټیزن کارډونه یعنی افغان چې کوم سټیزن کارډز دي، ای سی سی کارډ هغه ونه ورکړو. دغه چې کوم افغان خویندې وروڼه دي، دا هم په پاکستان کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. د دې نه علاوه داسې خلک وو چې هغه تقریبا څلور لکه یا پنځه لکه ان ڈاکومنٹڈ خلک چې هغه په پاکستان کې چې چا سره نه ای سی سی کارډ او نو سره پی او آر کارډ، او دا خلک تقریبا څه سره نه پینځه نه کړو.
کیسر خان صاحب، دا راته وایي چې طالبانو د واکمنۍ وروسته دا شمیره چې تاسو موږ ته وویل د افغان کډوالو په پاکستان کې دي کې کوم بدلون چې دی هغه راغلی دی؟
دا وځ هغه ماته ستاسو شمیره ویل چې کوم د شورونو په پاکستان کې دندې شوم کې بیا په اگست 2020 کې د اگست نه پس زیات شمیر د افغانستان افغانانو په دې دندې راغلي. نو په دې کې د حکومت د شمیرې په مطابق شپږ لکه خلک هغه پاکستان ته راغلي دي، او دا چې کوم خلک دي افغانان دي هم په مختلفو سیمو کې زیات شمېر په خیبر پختونخوا کې، بلوچستان کې، بیا په اسلام آباد کې، نو او نور هم داسې ښارونه دي چې هلته کې دي ژوند کوي. نو د دې شورو کې خو دا و چې یو څو لکه خلک بیا ورسره ورسره لږ زیاتېده، خو اوس چې کوم تعداد حکومت د شمېرې په مطابق هغه شپږ لکه دی، دا تعداد کېدی شي د دې نه زیات هم کېدی شي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
کیسر خان افریدی صاحب، تاسو سره داسې هم کومه شمیره شته د هغه افغان کډوالو چې دې وخت کې په پاکستان کې موجود دي، خو داغي هدف کوم درې هیواد دی، او هغه سره تاسو یو این ایچ سی آر چې دې سمرسته کوي؟
د دې خو داسې ده چې څنګه ما وویل چې شپږ لکه خلک دلته کې دي، نو ظاهر ده چې په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه یونیسیا ته موږ ته اپروچ کړی دی، او زیات تر په دې کې داسې خلک دي چې هغوی غواړي چې هغه دریم هیواد ته لاړ شي یعنی مختلفو. نو دوی ورسره د یونیسیا سره سره دوی په مختلفو امبیسیانو کې خپل کیسونه هم سبمیټ کړي دي چې هغوی ته د هغوی انتظار دی. نو دې سره سره د دې لپاره موږ دوه قسمه دغه دی، یو خو دا دی چې حکومت سره زموږ په دې باندې اډوکیسي کوو، خبرې اترې کوو چې دغه کوم خلک دلته کې پاتې کیږي، یا کټمپرری پاتې کی یا څنګه نو باید چې دا یو لیګل کور نه نوشي سدا سی لیګل اسناد ته نه نوشي دا چې دې ستونزې زیات دي د کې دې په مشمان سکولو کې نشي داخلولای نو د دې چیلنجز ریکومنډیشن د د هلت چیلنجز هم زیات دي نو حکومت سره موږ هم دا خبره کوو چې دغه خلک باید چې دې ته یو لیګل سکور نه نوشي ورسره موږ هغه هیوادونه چې کوم دریم کولو ته خلک ځي نو زموږ چې کومه خپله کوټه ده د ریسیټلمنټ زموږ د دریم هیواد کوټه چې کوم وي هغه ډېره زیاته کمه ده نو مثلا د 2022 دپاره زموږ کوټه یو څو زره کسان لکه امریکې یا برطانیې یا کینیډا یا آسټرالیا یا نور داسې هیوادونه دي چې هغوی موږ ته ویلي چې تاسو موږ ته 1500 کسان راواستوئ یا 1000 کسان دا هسې زه یو مثال در کوم نو ډېر کم تعداد داسې دی چې دغه زموږ ته دا کوټه ملاویږي او بیا دغه خلک موږ پروسس کوو خو په دې کې موږ هغه خلک ټارګیټ کوو چې کوم زیات غول لري چا ژوند ته چې ډېر زیاته خطره ده په افغانستان کې مثلا یا جرنلستان شو یا هیومن رایټس ولا شو یا نور داسې چې کوم زرانه شوی چې د هغوی درته رسېدی یا ماشومان خو شو نو څه داسې پروفایل دي چې هغه موږ پرایورټایز کوو نو دی موږ دا وایو چې دغه چې کومه کوټه ده ډېره کمه ده د 2022 لپاره هم داسې یو بیا د 2023 لپاره هم کومه ده زموږ کوشش دا دی چې دغه هیوادونو سره هم موږ اډوکیسي وکړو چې موږ ته دغه کوټه زیاته کړی شي چې موږ زیات خلک هلته کې ریفر کړو ځکه چې موږ دغه کیسونه بیا ریفر کوو هغوی نه پس هغې نه پس به دي د دوی بیا هلته کې یو پروسس وي او بیا هغوی هلته اکسپټ کړي یا ریجکټ کړي خو زیات چانسز دی چې زموږ کوم کیسونه یې هغوی اکسپټ کړي نو یو په دغه انټرنیشنل کمیونټي سره زموږ دا دغه دی او ورسره بیا د دلته کې بوتونو سره چې کوم دا حکومت دی پاکستان شو یا ایران شو یا نور داسې ملکونه دي چې دغه چې کوم خلک راغلي پاکستان ته یا نورو ملکونو ته باید چې دوی ته دلته کې سپورټ ملاو شي ځکه چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو د افغان کډوالو دلته کې مېلمستیا کړې وه او موږ دا اپریشیټ کوو او موږ دا امید کوو چې پاکستان به دغه مېلمستیا جاري ساتي
کیسر خان صاحب داسې رپورټونه هم راځي را پاکستان نه چې پاکستان کې د بیلابیلو برخو کې په خاصه توګه په کراچۍ کې په زندانونو کې داسې افغان کډوال اچولې شوي دي چې اغي ویلټ یا خرا اسناد چې دی اغه لري په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ
دی حوالے سره خو زموږ چې کوم همکاران دي هلته کې هلته په کراچۍ کې هم دې باندې فالو اپس کوي او دی حوالے سره زموږ هم یو میاشت دوه مخکې د چې کوم د سند کوم صوبایي حکومت چې کوم سینیئر کسان دا هغوی سره هم په دې خبرې اترې شوي وي چې دغه خلک باید چې ارس نه کړلی شي دا بې ګناه خلک دي ځکه چې هغوی د افغانستان راغلي دي هلته کې هم د دې ژوند ته خطر ده نو چې دلته کې هم راشي نو باید چې دلته کې موږ د سپورټ ورکړو په دې حوالې سره موږ خپل کوشش روان دی او موږ دا خلک سپورټ کوم او ځکه په دې کې سداسي خلک چې ان ډاکومېنټډ وي زیات شمېر هغه دا چې هغوی سره اسناد نه وي چې چا سره اسناد وو یا مثلا چا سره چې پی او آر کارډ وو نو هغوی موږ هلته نه ریلیز کړو خو چې کوم خلک هلته چا سره چې اسناد نه وو نو هغوی کې بیا نو وکیلان هم چې کوم والنټیرز وي هغوی دې باندې فالو اپ کوو ورسره ورسره موږ دلته کې هم وفاقي حکومت نه هم اوسنی حکومت نه هم بار بار همدا فاس کړی دی چې باید چې دا خلک ونه نیول شي او که ونیول شي نو بیا باید چې دا خلاص شي زموږ خپل یو الیک پروګرام دی ایڈوائز اینڈ لیگل ایڈ سپورٹ پروگرام زموږ خپل نو سره ډېر زیات وکیلان دي په پوره ملک کې نو داسې چې کوم ډاکومېنټډ خلک یې داسې کوم اریس شي نو هغه بیا موږ د تاړونو خلاصو یا د هغوی کیسونه مفت کوو نو دې حوالې سره موږ ټایم ټو ټایم حکومتونو سره خبرې کوو چې دغه شان دغه دی نه کوي او د دې علاوه موږ نان ریټرن اډوایزري هم ایشو کړي د جنیوا په لیول باندې او پوره دنیا چې څومره هم هیوادونه دي هلته موږ هغوی ته درخواست کړی دی چې کوم افغانان هلته لاړ شي باید چې هغه دې واپس نه کړی شي، که هغه هر ملکي، که هغه پاکستانی، که ایرانی، که نور ملکونه وي، باید چې دا خلک د هلته نه واپس نه کړی شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
کیسر خان صاحب، تاسو ویل چې دا یو غټه مسله ده د افغان کډوالو په نظر کې، تاسو وایئ چې پاکستان حکومت سره په دې مسله تاسو خبرې کړې دي، دا اغي جواب تاسو ته سو دا غي صدري سي په دې اړه؟
دا وی خو زموږ چې کوم خبرې کیږي نو اړ یو دا وی بیا خپل کنسرنز دي، دا وی دا وایي چې زموږ خپل اکنامیک ایشوز دي، سکیورټي معاملات دي، دلته کې نو اړ وی بیا خپل یو د غلری خدا دې چې اوسه پورې په دې حوالے سره انفورچونیټلی دا سي پرمختګ نه دی شوی چې دا کوم خلک دي ته مونږه سپورټ ورکړل شو، ځکه چې اوس هم مونږه زموږ کوششوم دا دی چې مونږه حکومت سره حکومت په دې باندې اماده کړو چې دا خلک دلته یو خو لیګل کور ملو شي، دي ته لیګل سپورټ ملو شي، او سره ور سره دا اریسټ یا چې کوم نیولو کوم واقعیت دا خو کم شوی دي اوسه پورې، یو څو میاشتو نه مونږ داسې څه لیدلي چې پولیس دا شان افغانان همدلته کې اریسټ کړي. نو زموږ خاص هم دا د حکومتونو نه حکومت نه چې باید چې حکومت خپل مېلمستیا چې کوم د سمیرتو کارونه د دې د افغان کډوالو لپاره کوم لارې کولو کړي، باید چې هغه لارې دې کولو ساتي او د دې مېلمستیا دې جاري ساتي.
تیر کال په دسمبر کې کیسر خان صاحب مونږه داسې ویډیوګانې په رسنو خپرې شوې، مونږه وکتل چې افغان ماشومان او خزی چې دی اغي سره ناروا سلوک کېدو، وهله کې دل ټکلې دل د پاکستانی پولیس د لاسا. نو د یو ان په نظر کې د کوربا د هیواد لخوا کډوالو سره دا سلوک دا څنګه کتنه کیږي؟
بالکل د دې مونږ دا مونږ کنډیم کړی دی، دا مونږ د حکومتونو د پروینشل ګورمنټ سره هم او د وفاقي حکومت سره هم په دې بار بار مونږ دې زور راوړی دی چې باید چې دغه قسم واقعات بیا دوهراو نه شي. نو دا خو ظاهر ده په دې باندې مونږ تشویش کوو او داسې واقعات د دې مونږ دا کنډیم کوو. نو د دې سره سره دلته دا دی چې مونږ اډوکیسی هم کوو، مختلف سټیک هولډرز سره هم اډوکیسی زمونږ روانې چې داسې واقعات دوباره ونه شي.
کیسر خان صاحب، د بشری حقوقو پښتانه کم فایلین چې دی په پاکستان کې دنه، هغه یو دا خبره کوي چې کراچۍ کې کله د هند نه کډوال راځي، اردو جب کډوال راځي، نو اغي ته شهریت ورکړل کېږي، اغي سره داسې سلوک نه کېږي، او بیا دا ویل کېږي چې دا اردو سپیکرز نورم الته موجود دي، اردو جب نورم موجود دي په کراچۍ کې، نو چې دی راځي اغي ته شهریت ورکړي، دا د ریزوراندي کېږي. خو دا سه خو دا فایلین وایي چې دلته هم پښتانه د مخکې نه موجود دي، او دا کوم کډوال چې راځي دی یو تاریخ لري په پاکستان کې دننه. نو دا سلوک چې دی تا یو این ایکس سی آر سره نظر کوي، ولې دی ته شهریت نه ملاوي کی، او پاکستان حکومت سره په دې اړه تاسو دا مسله سونه پوری چته کړی دا
دی واري سره چې کوم د پی ټی آی کوم حکومت راغلی او په 2013 کې بیا دی یو فیصله کړی و چې ا کسان چې کوم دلته کې په پاکستان کې پیدا شوی دي نو مونږ دې ته شهریت ورکړو. خو اوسه پورې بیا هغه مونږ اپریشیټ کړو مونږ اکنالج کړو مهم خو هغه نه پس باغې باندې داسې پرمختګ نه دی شوی. زمونږ چې کوم دلته کې کوم افغان کډوال دي زه به په کډوالو باندې خبرو کوم ځکه چې زمونږ چې کوم ایجنسی ده اداره ده هغه د کډوالو دپاره د بې کوره خلکو دپاره کار کوي. نو د کډوالو دپاره چې کوم څومره هم اواز یا هم دلته کوم اواز د هغوی دپاره اوچتو د دوی دپاره زمونږ په نظر کې چې کوم پریفر سولوشن دی هغه بیرته په خپلې خوښې باندې خپل وطن ته ستنېدل دي، ځکه چې هلته کې هم چې امن راشي او هلته کې هم معاملات چې سټریم لاین شي نو دوی کولی شي چې هلته کې په افغانستان کې دوی خپل یو کلیدي کردار ادا کولی شي. ورسره ورسره که هلته کې داسې حالات سازگار نه نو بیا موږ د دوی لپاره دا خبره کوو چې باید چې دوی په زبردستي ونه لیږلی شي. که دوی واپس ځي هم نو باید چې دوی دا بیرته تګ هغه باید چې رضاکارانه وي، باعزته وي او باحفاظته وي. نو موږ دوی انکریج کوو نه خو داسې هم مونږ دا هم په دې باندې مونږ خبره کوو چې کله حکومت یا نور داسې کوم دغې خلاف څه داسې اکشن دي نو په هغې لپاره مونږ اواز اوچتو. نو دوی چې کوم پریفر سولوشن دی هغه خو د بیرته په خپلې خوښې بیرته ستنېدل دي، ځکه چې دلته کې دا یو ټمپرري مونږ سولوشنس په دې باندې کار کوو. او دې لپاره هم لکه مونږ مختلف گلوبل ریفیوجی فورم په دې باندې یو کمپیکټ سانچی په 2013 کې او دین علاوه یو کنوینشن هم شو په دې باندې کانفرنس هم شو. او زموږ مین ابجیکټیو دا و چې کوم افغان کډوال دي هغه چې کوم ملکونو کې دي باید چې هغه کډوال هلته کې سپورټ کړی شي. پورا انٹرنیشنل کمیونٹی باید چې هغوی د خپل ریسورسز هلته کې انویسټ کړي، هغوی دې امپاور کړي، اسپیشلی ځوانان چې کوم دي، ځکه چې په دې کې زیات شمېر په دې افغان کډوالو کې زیات شمېر چې کوم دي هغه 50% هغه د هغوی عمرونه د 50 کارونه کوم دي. زموږ دا ابجیکټیو دی چې دغه ځوانان امپاور شي، دوی تعلیم حاصل کړي، دوی سکلز حاصل کړي، ځکه چې کله دوی بیا په خپلې خوښې افغانستان ته بیرته ځي نو هلته کې دوی خپل یو کلیدي کردار ادا کړي. نو د دې یو دا ایلیمنټ و چې موږ دغه خلک په خپلو خپو ودرو چې دا کوم ریفیوجیز دي یا کډوال دي په دې ملکونو کې، په ټولو ملکونو کې په دنیا کې. دویم ورسره زموږ دا ابجیکټیو و چې هغه ملکونه چې کوم دغه کډوال هوسټ کوي لکه څنګه پاکستان دی یا ایران دی یا نور داسې ملکونه دي، لبنان دی یا چې کوم دغه دي، دغه هېوادونو ته باید چې سپورټ ملاو شي، ځکه چې دوی خپلې هم مسلې دي، خپل چیلنجز ډېر زیات دي، د اکنامک چیلنجز هم دي. نو موږ دا وایو چې دغه چې کوم مالداره ملکونه دي، کوم ډونرز دي، باید چې دغه ملکونه چې دا کوم غریب ملکونه دي دا هم سپورټ کړي. او ورسره چې کوم هغه ملکونه چې کوم کې دغه مسلې دي، چې کوم ریفیوجی پروڈیوسنګ کنټریز دي لکه څنګه اوس افغانستان دی یا نور داسې ملکونه دي چې کوم نه مهاجر یا کډوال روزي، نو هلته کې هم دغه شان ملکونو کې هم چې یو هلته کې هم انویسټمنټ وشي، هلته کې ډیولپمنټ ټارګیټډ ډیولپمنټ انویسټمنټ وشي، چې هلته کې کله چې دغه خلک واپس ځي چې هغه د هغوی بیرته چې کومه واپسي چې هغه سسټینبل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د کیسر خان صاحب دا په د پاکستان زندانونو کې افغان کډوالو کوم شمیر چې دا تاسو سره شته دا څومره تعداد کې دي؟
مخکې خو د یو څو میاشتې مخکې تقریبا څه د پاسه 1500 خلک هلته کې په دغه کې وو، خو هغې سره هغوی بیا زیات شمېر دې کې داسې دي چې هغه بیا هلته نه د زندانونو نه بیا خلاص کړل، هغه ریلیز شول. اوس داسې کیس شته چې هغه اوس هم هغه دفاع کې بیا دا یو ټیکنیکل خبره دا ده چې هغه عدالت طرف نه دغه شوي دي، ځکه چې هغوی سره کله لیګل ډاکومنټس نه وي، نو هغه بیا عدالت هغوی بیا خامخا هلته کې بیا دغه کې، ځکه چې هغه بیا د پولیس یا د حکومتونو د هغه نه وځي، بیا د عدالت کیس جوړ شي هغه کې بیا وکیلان هلته کې پیش کیږي او د هغوی بیا رهایی لاری و خپل ټایم نو هغه بیا یو څو داسې کسان شته چې هغه اوس هم کې زموږ د کوشش هم دی چې اول خو دا چې داسې واقعات ونشي، دغه خلک ارس نه کړی شي، او که بیا داسې څه در کېږي نو موږ کوشش هم دی چې دې موږ کو
ستاسو د یعنی د یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت ترمنس د کډوالو، صرف د افغان کډوالو خبره زنه کوم، ار د سونه چې کډوال دي دا غي په اړه څه اختلافات شته دي څه مسلې؟
مسلې خو داسې دي چې موږ زموږ کوشش دی چې دغه چې کوم خلک دي، کوم افغانان چې کوم راغلي سپیشلی د اگست 2020 اگست نه پس راغلی دي، نو حکومت د دې لپاره داسې واضح پالیسی نشته دی، داسې واضح پالیسی نشته چې دغه خلک سپورټ کړی شي. نو موږ حکومت ته همدغه وایو چې په کار دا دی چې موږ یو داسې یو جوینټ یو لایعمل ته کړو چې دغه خلک چې کوم دي دا ولنربل خلک چې دوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کېدی شي یا خطره یې هلته کې، نو دغه خلک موږ دلته کې سپورټ کوو. نو دوی لپاره قسم مرستې ته تیار دي، که دوی د دوی د رجسټریشن خبره راشي یا د دوی نور داسې څه دغه راشي، نو موږ تیار یو چې موږ حکومت په هر لحاظ سره موږ سپورټ کړو.
کیسر خان صاحب، داسې افغانان چې اغي جون ته په افغانستان کې خطر دی او اغي د ډیورین کرخ چې دی اغه کراس کې پاکستان ته راشي، نو اغي باید څه وکړي؟ دلته را پناه اخیستلو پروسیس چې دی، عمل چې دی، اغه څه دی؟
اغوی خو لکه دی که زیاد شمیر لکه زمون دفتر تا هم راگلی دی مون سره مون تیم اپروچ کرده، نو زمون گا زیلی و اداره دا اغوی شارپی و اداره دا اغوی التراشی دا اغوی نیشل سکرینی روشی هلته که بیاد اغوی نپس بیا مون تا یونیسیار دراشی، نو یونیسیار که بیز زمون گا خوالی و پراسس دی دا اغوی انترویوز روشی یو انټرویو شي، بیا بل انټرویو شي، نو هغه کې بیا موږ وګورو چې په دې کې په دې لکونو خلکو کې داسې کم خلک دي چې هغه زیات ولنربل دي یا هغوی ته زیاته هلته کې مشکل دی، ستونزې دي یا خطره ده ورته کې، نو دغه خلک بیا موږ پرایورټایز کړو درې ترډ کنټری سیټلمنټ لپاره. څنګه چې مخکې وي، نو ترډ کنټری سیټلمنټ کوټه ډېره کمه ده، ځکه زموږ کوشش دا چې موږ داسې خلک مخکې کړو چې هغوی زیات ډیزرونګ دي، هغوی زیات هغوی ته مشکلات دي، او ورسره چې دا کوم نور خلک کوم پاتې شي، دا نور کوم ما چې څنګه ووایي چې د حکومت د شمېرې په مطابق تقریبا 600,000 خلک دي، نو چې دا کوم خلک پاتې شي دې لپاره بیا موږ د حکومت سره همدغه دوی نه خواست کوو چې دلته کې د دوی باید چې یو لیګل سپورټ دوی ته میلاو شي، چې دوی خپل کوي شي، چې دوی خپل دلته کې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي، یا دوی چې نور کومې مسلې دي هغه حل کړي، ځکه چې دلته کې ظاهره ده چې دلته کې دوی اوسي
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 4:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
ډیر داسې قربا هیوادونه وای چې هغه دونه دونه کډوالو ته خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. دا راته وایي چې دا د خدای په نامه دي دا ځای ورکوي کنا قربانا کما هیوادونه چې دي دی ته هم دی کې څه ګټې ملاویږي.
نو دا خو په هیومینیټیرین گراوندز باندې ډېر ملکونه داسې دي چې دا خپل پروګرامز وي سپریټ پروګرامز وي. یو خو دا دی چې مونږ کوم ترکر سیټلمنټ کوم زموږ خپل یو کوټه ده د مختلف هیوادونو مونږ ته ملاویږي هغه هم کوو. دا بیا د هر ملک بیا خپل خپل نور پروګرامونه هم وي لکه اوس د امریکي P1 P2 دا وی یو پروګرام دی. نور داسې پروګرامونه بیا د برتانیا هم دی دغه شان په نور د کینډا نور ملکونه داسې دا وی خپل خپل هیومینیټیرین پروګرامز هم دي. نو هغه هغه پروګرامونه د هغې په بنیاد باندې دغه خلک هلته کې اکوموډیټ کوي او موږ دا وایو چې دا باید چې دا زیات کړی شي ځکه چې په پوره تقریبا یو سل او درې میلیونه خلک په پوره دنیا کې بې کوره دي د جنګونو د وجې د کلایمیټ چینج د وجې د نور ستونزو د وجې دا خلک بې کوره شوي دي. نو په دې کې په میلیونونه ریفیوجیز هم دي او په دې کې اسایلم سیکرز دي. نو دا چې کوم بې کوره دي نو په دې کې چې کوم ترکر ریسیټلمنټ دی نو هغه یو پرسنټ دی صرف یو پرسنټ دی. نو مونږ غوښتنه هم دغه کوو یو نسیار مونږ غوښتنه هم دغه کوو د دې هیوادونو نه چې باید چې دغه کوټه نوره هم زیاته کړی شي چې نه صرف افغانان یا نور چې کوم خلک بې کوره کېږي چې هغوی په دغه ملکونو کې دا هم یو سلوشن دی ځکه چې که په خپل ملک کې د یو انسان ژوند په خطر کې یا په بل ملک کې هم دغه نشي کولی ژوند نو ظاهره ده چې هغه بیا درېیم ملک ته. نو دا د دې ریسپانسبلټي ده دا یو د دې یو بارل ریسپانسبلټي هم دا چې دي دغه ملکونه دا هیوادونه دا خلکو ته ازایلم وکړي او دغه سپورټ کړی شي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
په اخر کې د پاکستان حکومت نه او د افغان کډوالو نه چې پاکستان کې موجود دي اغه نستاسو غوښتنه چې دا غوښتنه
غوښتنه خو مده ده چې اوس کوم ما چې څنګه وي د حکومت شمیرې په مطابق څه شپږ لکه خلک دلته کې نو دی حواله سره موږ ډېر زیات فکرمند یو او موږ دا غواړو چې پاکستان په دې حواله سره یو پالیسي واضح کړي ځکه چې اوسه پورې خو پاکستان حکومت دیوالي سره هیڅ پالیسي واضح کړی نه ده. نو باید چې پاکستان خپله پالیسي واضح کړي او داسې سټیپس والی زموږ سره موږ سپورټ لپاره تیار یو حکومت چې دا چې کوم خلک دي دلته کې کوم ژوند کوي چې باید چې هغوی سپورټ کړی شي دلته کې او افغان کډوال خو ظاهره ده چې کوم دلته کې د شورونو او سی ناوی د پارامونګا اونډه راغی نو خاص چې خپل بچو ته تعلیم ورکړي غوړې پاور کړی شي چې هغه په خپل پودري او یو خپل یو کلیدي کردار کله او سی هم ادا کی او کنه کا او سان د بیرتزي کله چې کله وی په خپل وخیزي او انت هم خپل یو کلیدي کردار ادا کی. نو غوښتنه زما د کډوالو دا ده چې خپل سکلز په تعلیم باندې توجه وکړي.
یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه کیسر خان افریدی صاحب ډیره مننه ستاسو. Thank you.
د مهمو خبرونو سټکی اوري. په افغانستان کې د داعش ډلې همغږي او قوت موندنه. د امریکا د دفاع وزارت یو ارزونه خي چې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د همغږي په یو مهم مرکز بدل شوی او په اروپا او آسیا کې د بریدونو پلان لري. خو طالبان وی داعش ډلې ځپلې او په افغانستان کې هیڅ تروریستي فعالیت نشته. په ترکیه کې ټاکنې او د آزادو رسنیو پر ضد اقدامات. ترکیه د می میاشت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نږدې کیږي، خو د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د خپلواکو رسنیو پر ضد د حکومتي اقداماتو غندنه کړې. او د افغانستان د بریالیو ورزشکارانو مبارزي او کډوالۍ شون. په وروستۍ دوو لسیزو کې د افغانستان ګنچ میر ځوانانو او پیغلو افغانستان ته د نړیوالو سپورتي سیالیو په ترڅ کې ملي ویاړونه او ډول ډول مډالونه ګټلي. په دې جمله کې یو یې مبارز ځوان قدرت الله بابکرخیل دی چې د خپلو ویاړونو یادونه کوي. سلامونه ستړي مشي. نن یکشنبه ده، د اپریل د میاشتې درویشتمه نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګوري. د افغانستان اړوند مطالب هم لرو، خو په پیل کې به د افغانستان اړوند خصوصا د داعش د تهدید په اړه یو مهم خبر واورئ. د امریکا د دفاع وزارت د محرم ارزونو د مخینه افغانستان د اسلامي دولت یا داعش ډلې د همغږۍ په یو مهم مرکز بدل شوی دی. پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په خپلو ارزونو کې دا یو زیاتیدونکی امنیتي ګواښ بلل دی، او دایم ویلي دي چې ترګري ډلې غواړي د نړۍ په مختلفو برخو کې بریدونه وکړي. خو طالبانو په دې وروستیو کې په مکرر ډول په افغانستان کې د داعش د ځپلو او په وړاندې د قاطعیت خبره کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت د ارزونو له مخې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې لا دوه کاله نه کیږي افغانستان د داعش لپاره د همغږۍ په یو مهم مرکز بدل شوی دی. د امریکا په محرم اسنادو کې چې واشنگتن پوسټ جزئیات خبر کړي، ویل شوی چې دغه ترهګر ډله په ټوله اروپا، آسیا او امریکا کې بریدونه پلانوي. په دغه محرم اسنادو کې چې څو ورځې وړاندې د امریکا د پاوز د یو غړي لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، او اوس واشنگتن پوسټ کتلی په سفارتونو، کلیساګانو، تجارتي مرکزونو او تیر کال د فوټبال په نړیوال جام د بریدونو مشخصي هڅې بیانوي. په ارزونه کې ویل شوی چې د پینټاګان چارواکي په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د داعش د مشرانو د نه دا ډول همغږ او هڅو څخه خبر ورکړی وو، او دا شمیر تر فبروري میاشتې 15 ته لوړ شو.
داعش د بهرنیو عملیاتو یو کم مصرفه ماډل جوړوي چې له افغانستان څخه بهر په سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر خپل عواملو او سمبالونکو شبکو اتکا کوي.
During crisis inside of Afghanistan
د امریکا استخباراتي ارزونه په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په خاص ډول داعش د غوښونو خبره کوي چې طالبانو په وار وار ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په وړاندې کار واخلي. طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش د غړو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکړی دی، خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون د اندېښنې وړ بولي. بل خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د جوړېدو په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیالي امینه محمد وروستیو څرګندونو ته د پراخو غبرګونونو وروسته د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي چارواکي د افغان میرمنو او انجونو سره د کلک پیوستون ډاډ ورکړی دی. میرمن محمد پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی د ټولو هغو ښځو او انجونو په اړه فکر کوي چې له محدودیتونو سره مخ دي.
زما سره د ټولو هغه خزو او جنو سره دی چې په اختر او هر ورځ نشي کولای خپل دینی اعتقادات عملی کړي. لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې د مېرمنو او جنو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوو، زمنګ په وستون نماتیدون کېده.
میرمن محمد دا څرګندونه وروسته لغه وکړي چې تیر او نه د ملګرو ملتونو د غلور پرې چارواکي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په سر د یو باس لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د وی غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي د مرستيالي دغه څرګندونه د افغان سیاسيونو او مدني فعالانو ترڅنګ فنرایواله کچه د سختو خبرګونونو سره مخ شوه. طالبان وایي هغوی د اسلام پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو تجمن دي، او د یو لړ اصلاحاتو لپاره د انجونو خوندزي او زده کړې منع کړې دي. سمیع الله جلزای، امریکا غږ.
د امریکا د دفاع وزارت د محرم ارزونو په اړه د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر عبدالقادر عزازی وطندوسب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. دوسب وطندوسب ستړي مشي په یګم تاسو سفر کې ملک چاسته خو مننه چې وخت مراکو. د امریکا د دفاع وزارت په یوه محرم ارزونه کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان د اسلامي دولت یا داعش ډلې د امغګۍ په یو مهم مرکز باندې بدل شوی دی. ستاسو په نظر داعش په افغانستان کې د څه ډول همغږی وس یا قابلیت لري؟
مننه. زه فکر کوم دا اندېښنه چې څرګنده کړې ده داعش وجود لري په افغانستان کې، لیکن دومره هم ډیر نه ده لکه څونه چې دوی دومره ستر اندېښنه څرګندوي او خدای مکه لابي ورته کوي. مونږ د جمهوري نظام په وخت کې هم
یعنی تاسو وایئ چې غټه لوی خیدا تهدید ډیر د خپل واقعي موجودیت نه؟
بالکل. اصل خبر هم دا ده چې دوی دا لوی خی هغه دومره لوی نه دي. زمونږ د جمهوریت په وخت کې هم اکثرا زینو نړیوالو استخباراتي کړي او با داعش ډیر لوی خودلو او د لپاره چې هغه هر څه مقاصد تر شا لري تر پردې شا لري هغه بیل موضوع ده. مهرباني به بیا باس وخت کمی چې وشي، لیکن زما پانس تا سوال ته چې لاند جواب درکمه غدا ده چې دومره ډیر بنی لکه څونه چې دوی اندېخنې خي
خیادا خو پر پورونه کې باور چې په تیر دوه کالو کې یعنی د طالبانو په حکومت کې تقریبا ډیر بریدونه چې تر ټولو خونړیم وو د داعش ډلې مسولیت اخستې د داعش خراسان ډلې. البته اجازه راکې پام دی اړوند تاسو چې امریکا ته ګوته ونیوله یادې کم چې امریکا دا اندېخنه هم دغه څرګنده کړې ده چې وي د داعش ډله ممکن د افغانستان په اروپا او آسیا کې مثلا بریدونه پلان کې وکی. داعش یعنی څومره د دې قابلیت موندل د چې وست افغانستان نه بهر حتی بریدونه پلان او عملی کی؟ زه پیګم تاسو ډیر باور نه لري چې داسې به وکی یا دا توان به ولري، مګر په دومره لوړه ساته کاندېخنه مطرح کیږي احتمال به وي.
یو خو اوسنی حالات دغه نړیوال مسائل چې دي خصوصا د امریکا او د روسیې دا کوم بلاکونه چې په جوړېدو دي د چین او د روسیا او د نورو هیوادونو د امریکا په مقابل کې، حتی د فرانسې جمهور رئیس خبرې په اخر کې، نو امریکایان اوس غواړي چې نړیوالو ته او خپل متحدینو ته یو بل نزاع ورته وخی. مخکې ما چې مخکې وویل چې لابي ورته کیږي، دومره دوی نشته لکه څونه چې لابي ورته کیږي، تبلیغات ورته کیږي. نو زما په ان باندې دیتا دغه مسائل چې یادېږي هغه دې لپاره چې دغه کوم بلاکونه چې جوړېږي هغه لپاره مخکې دوی لابي کوي چې دوی و تهدیدوي په داعش باندې. لکه په تاسو په یاد چې طالبانو نه بم دوی همدا رقم کله چې دوی خپل مقاصد وو 911 نو ورسته طالبانو نه دوی ویل چې طالبان
مگر
بازی افغانی پر نړیوال تهدید ده، لیکن اوس طالبان نه وایي د زمونږ ورونه دي مونږ سره مذاکره وکړه هغه د ور سره دغه وکړو تفاهم وکړو اوس هم سره مخکې روان دي. نو دغه مسائل د زینو شخصي خپل او هغه پردې سرشا مسائل
او تندوس بزر اعظم د استاس خبرې په امتداد باندې اکثره وخت ویل کیږي او ویل شوی دی چې د داعش په نوم باندې وسلوال یا جنگیالي په افغانستان کې ریښې نه لري او دا یو بهرنی پدیده ده یا ډله ده او طالبان هم دا کوي چې دغه ډله په افغانستان کې د نن ډیره ځپلې ده. پښتنه دا ده چې اوس دا کم هیوادونه یا بلاکونه چې تاسو یادوي دوی په مجموع کې د داعش خطر ډیر لوړ خي، مثلا د سمرقند په غونډه کې د داعش خطر یاد شو یا امنیتی خطر یا د تروریزم خطر یاد شو. پاکستان د داعش نوم اخلي چې دلته په افغانستان کې ډیر خطر پیښول شي او ټي ټي پی مثلا نوم اخلي، امریکا هم دا یادي، روسیا هم دا یادي، یعنی ټول هیوادونه دغه خطر یادي. نو دې کې به څه مبالغه ایستاس په نظر یاستاس په اصطلاح لابي
د یا داونه خبره خو ما تاسو ول دا څونو چې دی عادیږي دا معنا دوی ته تبلیغ کیږي، دوی ته تبلیغ کیږي او دوی ته لابي کیږي، تبلیغات ورته کیږي، لیکن هغه مرشتون نه لري خصوصا د افغانستان په زموږ اساس افغانستان کې د افغانستان په ټولو کې چې دوی وایي د روسیې لپاره دا یو تهدید ده او دا تهدید جوړ شوی ده. درسته داعش یو خارجي پدیده ده، هغه موږ اوس نشو کولای مستقیم یو څوک یا یو هیواد هغه باندې لکه تورن کړو، لیکن په دې باندې ټول خلک پیږي چې داعش څوک د کوم ناراضي څوک تمویلوي او ولې ورته تبلیغ کوي، په دې باندې ټول پیږي.
صحیح.
نو زه فکر نه کوم چې داعش به دومره غټه تعدید وی چې هغه به حتی منطقي هوادونه هم هغه ډیر ورته لاسرسي پیدا کړي او هغه تقریبا
د افغانستان د پخوانی پارلمان غړی عبدالقادر زازی وطن دوست کورم ودان ډیره مننه ز پویګم تاسو په دې ژوندۍ خبرونه ته زمنګ غډونو کو زکه چې په سفر کې موي خو مننه کو خاصه مننه کور ودان. درنو لیدونکو، په جاپان کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام سفیر شیدا محمد عبدالی وی پر اتلونکو می میاشت کې د ملګرو ملتونو غونډه چې ویل شوې دي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په څرنګوالي باندې پکې بحث وشي په ځانګړو شرایطو باندې مطرح شي. سفیر عبدالی دام وی چې په دې غونډه کې نړیواله ټولنه خپل شرایط نهایی کوي او په دې ترڅ کې باید د افغانانو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي او د سې هیله مندیم خې چې طالبان هم باید په خپل حقوق کړو شمنو باندې عمل وکړي چې د سرپرست ست حکومت نو ورسته به د خلکو په استازیتوب د یو داسې نوی حکومت جوړیدل مانی چې ټول افغانان په کې ځانونه وګوري. هغه د مرکې په پیل کې د جی و یا د و وسترو صنعتي هیوادونو د راتلونکو سرمشریزي اغونډه په اړه معلومات ورکړل.
دا زموږ لپاره مهمه ده او د افغانستان په استازیتوب چې دلته جاپان هوا چې موږ هم ډیر کوشش کوو چې د جاپان استازو ته دا افغانستان د خلکو دا پیام ورکو چې افغانان په دې هیله دي چې جاپان د پخوا د مرستو په دوام د افغانستان سره خپلې مرستې ته ادامه ورکړي او په ځانګړي توګه په اوس شرایطو کې داسې رول بازی کړي چې د دنیاوال په منځ کې هم همانګي رامنځته کړي، هم د افغانانو لپاره داسې رول ادا کړي چې په افغانستان کې بیرته د سولې خواته مر حرکت وکړو او په افغانستان کې یو داسې نظام او داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیرته خپل استقامت پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې په پام کې ده چې په روانه می میاشت کې هم د جاپان په هیروشیما ښار کې دغه سازمان سرمشریزه تر سره شي. څه فکر کوئ عبدالی صاحب د دې غونډې نه به خاصه څه پایله ترلاسه شي د افغانستان لپاره؟
فکر کوم چې ډېر وادونه په دې لټه کې دي او فکر کوم دا افغانستان لپاره هم په کار ده چې اول د دنیاوال په منځ کې یو داسې همانګي رامنځته شي چې یو واحد ادرس پیدا شي چې په افغانستان کې د اوسني وخت ارانو سره مستقیمه خبرې وکړي او د دنیا پیام انتقال کړي او د افغانستان لپاره هغه ډله د دې جوګه شي چې په افغانستان کې د یو اساسي تصمیمون کې په توګه باندې د افغانستان د خلکو لپاره استفاده کړی شي. دروس پوری هغه ادرس تاسو مشخصونیو او د مختلفو وادو استازي ګای ګای یا قطر ته ځي یا کابل ته ځي. نو زه فکر کوم چې دا غونډه پایلې به هم دا وی چې د افغانستان لپاره به یو داسې ادرس یو داسې ډله تشکیلي چې هغه به د دنیاوالو استازیتوب کوي او د یو قوي پیغام سره به د طالبانو او د افغانستان نور مشرانو تر ناسته کې ترڅو افغانستان د اوسني حالات څخه راوځي او یو داسې استقامت غوړي چې هغه د افغانستان د خلکو په خیر وي.
بله، تاسو هم یادونه وکړه ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې د می په میاشت کې به د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه بحث پرانیزي. دغه خبرې هم اندېښنې را پارولې دي، غبرګونونه هم ډېر دي. دوه زړه نقیز خبرې کېږي. یوې خوا چارواکي وایي چې که په دوی باندې خندونه ډېر شي نو نوی به د افغانستان نوځي، او د بلې خوا دوی په دوهې کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو بحث باندې دوی راغونډيږي. په دې اړه ستاسو نظر، ستاسو ارزونه څه؟
طبعا دا خو د ملل متحد د استازو موضوع ده چې باید تشریح کړي چې د پیغام څخه د دوی مقصد څه دی او د رسمیت پیژندنې موضوع په کومو شرایطو باندې بنا ده. او زه فکر کوم چې چون طالبان د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي بار بار د هیوادو څخه، زه فکر کوم چې د رسمیت پیژندنې مسله به په شرایطو بنا وي. نه دا چې په ونده کې دا غو پرتمت پیژندنی مسله د هیوادو له خوا څخه په داسې شکل مطرح کیږي چې هغه په خپل څنګ کې د شرایطو موضوع سره نوي زه وینم چې په دې لوی غونډه کې رابر شریکیږي او د جی وو هیوادو دا مسله چې واضح په دې کې څرګنده شوی ده چې دا حقوق باید پر ځای کړی شي. جاپان هیواد په دې کې فکر کوم چې اساسي رول بوله چې د دوی د پخوانی کلونو په اساس چې په افغانستان کې تر اوسه پورې ترسره کړی یو داسې رول یې بازی کړی دی چې هغه به طرف رول دی او جاپان په اوس په شاید کې اساسي رول ادا کولی شي.
بله عبدالی صاحب، د امریکا پخوانی استاذ خلیزاد هم وړاندیز کړی دی تاسو به حتما اوریدلی وي چې د دوهې تړون دی د ملګرو ملتونو د غونډې محور شي. دغه راتلونکي غونډه چې ده یو پکې همدا ده چې الته په افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت جوړ شي. آیا طالبان به دې ته غاړه کیږي؟
نو که چیرې داسې حکومت نوي دا به پایدار حالات نه د افغانستان لکه اوس موږ په هیواد کې یو حکومت د خلکو تشکیلېږي او د خلکو حقوق او د خلکو غوښتنې باید هر زمامدار او هر حکومت چې وي باید ومني. نو هڅوم دا د دنیاوالو او د افغانانو په اصل کې چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د ټولو استایستوب وکړی شي. متاسفانه اوسنی حکومت کو چې خپل طالبان وای دا یو سرپرست حکومت دی. نو د سرپرست حکومت وخت معمولا لند مدت کی وی لند وخت کی وی او دا حکومت باید ژر تر ژره په داسې حکومت باندې بدل شي چې باندې خدمات ارزه کی او د افغانستان د خلکو اساسو وکړي. متاسفانه دروس پر خپل وعده باندې وفا نه کړي. په دې هیله چې هغه وعده چې په شروع کې کړی ده چې حکومت یې سرپرستی او دا حکومت په تبدیلیږي په بل حکومت باندې هغه ژمنه چې کړی ده هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي تر څو په افغانستان کې یو د خلکو شموله یا د ټول افغانانو استایستوب حکومت په هیواد کې ولرو.
په هند کې پولیسو خبر ورکړی دی چې د بیلتون غوښتونکو هغه مشر نیولی دی چې د سیکانو لپاره د جلا هیواد جوړول او د هندوستان نه د پنجاب ایالت جلا کول غواړي. امریت پال سنگ چې د تیری فبروري میاشت راهیسې په هند کې ډیر یادیږي تر تیری میاشتې له دې امله پټو چې سلګونو پلویانو یې د تورو سوټو یا ډانګونو او وسلو سره د پنجاب ایالت په اجناله ښار کې د پولیسو په یو مرکز د خپل یو بل ملګري د خلاصون لپاره حمله وکړه. پنجاب ایالتي پولیسو نن د یکشن به پورس خبر ورکړ چې دوی امریت پال سنگ د امدی ایالت په موګه خار کې ونیو. پولیسو نیول شوی بیلتون غوښتونکي د ولس ترمن د کرکې په خبرولو وژنو په پولیسو د حمله او د عامه نظم په ګډوډولو تورن کړی دی. په اوکرين کې سیمایي چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ یعنی پرون ناوخته په خارکیف خار او نورو څیرمناهیو باندې لکترلګه 15 روسي توغندي وشتل شوې دي چې ځنې ملکی استوګنځایونه یې زیانمن کړي دي. یو سیمایي ولسوال اولی سونی هیبوف په ټلګرام لیکلی دی چې میزایل یا توغندې د خارکیف جنوبي څنډه کې کوټلیاري خار ته په ورڅیر مسیمه کې په یو کور لګیدل دي او بل توغندې په خار کې ولګیدو چې د زیات اور لګیدو سبب شو او ډیره ساحه یې وسیزله. د کوټلیاري په خار ګوټي د څو نورو کورونو کړکې او شیشه هم ماتې شوې دي. خلک وي د توغندیو د لګیدلو لامل ویریدلی دی او ټول ورځ په کور کې بندو. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پوپ فرانسیس نن یک شنبه په سودان کې د جګړې د بندولو لپاره د مذاکراتو د بې پیلې دوه غوښتنه وکړه. سودان د افریقا په وچه کې دریم لوی هیواد دی. پوپ فرانسیس نن د واتیکان په سنت پیټر څلورلاره کې یو غونډه ته ویل چې له بده مرغه چې په سودان کې وضعیت ډیر خراب دی او یو ځل بیا هیله کوي چې روان تشدد هر څه ژر بند شي څو د خبرو او مذاکرو لپاره زمينه برابره شي. د جنرال عبدالفتاح برهان په مشرۍ د سودان پاوز او د جنرال محمد همدان د ګالو په مشرۍ باندې د چټک ملاتړ په نوم د ملیشه ځواکونو ترمنځ د اپریل په 15مه په پلازمینه خرطوم کې سخته جګړه پیل شوې ده. تر اوسه په دې جګړه کې تر 400 ډیر کسان چې 240 شپېته ملکی خلک دي وژل شوې دي او څه باندې 3500 نور خلک ټپیان شوې دي. ترکیه د مې په میاشت کې یعنی را روانه مې میاشت کې د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره تدابیر نیسي خو د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د خپلواکو رسنیو پر ضد د اقداماتو غندنه کړې ده چې د اوسنی جمهور رئیس تر کنټرول لاندې رسنۍ ننګي. په مخې په دې اکلا باندې په استانبول کې د امریکا غږ د خبريال ټورین جونز د راپور شوړته
په ټوله ترکیه کې د خبرلانو په درلودلو سره د داکوز سکیز خبری پورټل هغه مخکخه خپلواک رسنې ده چې د می په میاشت کې به د ترکیه ولسمشریزو ټول ټاکنې تر پوښښ لاندې راولي. په تیرو ټاکنو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رسنیو په پوښښ کې برلاسی و، مګر اوس داسې نه ښکاري.
مخالف رسنیو یا خپلواک رسنیو د خپل نفوس ساحه زیاته کړې ده. زه حتی ویلی شم چې د ټاکنو په ورځ به د خپلواکو رسنیو لیدونکي او پلویان د حکومت پلوه رسنیو په پرتله خورا ډېر وي، نو د حکومت انحصاري هڅه ناکامه ده او دا کار یې له لاسه وتلی دی.
مگر د رسنیو تنظیم کوونکي حکومتي ادارې خپلواکې رسنیزې ادارې جریمه کوي چې د شلو نړیوالو رسنیو او د بیان د ازادۍ څارونکو لخوا دا چاره غندل شوې ده.
د دې مهمو ټاکنو په وخت یو مهم تلویزیوني سټیشن پر وړاندې مقررات نه باید د وسیلې په توګه وکارول شي.
د رسنیو تنظیم کوونکي حکومتي ادارې بیا دا تورونه ردوي. د هالک تلویزیون په څیر خپلواک سټیشنونه وایي چې جریمه خو اوس د کار یو برخه ګرځېدلې، مګر اصلي ګواښ د راتلونکي میاشتې تر ټاکنو د مخه د رسنیو تړل دي.
زمون په خبرونه کې دوی تل د جریمه لپاره یو جمله مرکه یا خبره د دلیل په توګه موندلی شي، او له همدې امله مونږ تل بیدار یو، مونږ تل په تمه یو. مدیران او خبریالان د دې چینل د خلاص ساتلو مسؤلیت لري. مونږ باید داسې جریمه مخنیوي وکړو چې د چینل بندیدو سبب کېدای شي.
د بندیدو او جریمی خطر سره سره د هالک پشان رسنۍ هغه وخت ډیر لیدونکي خپل کړ چې د فبروري د وژن کې زلزلې په څیر پیښې تر پوښښ لاندې راوستي او د حکومت نیمګړتیاوی خبرې کړې چې ځینی بیا اردوغان هم اومنلی. شنول کې وایي چې د عادلانه ټاکنو او انتقادي پوښښ لپاره دا ډول پوښښ د خپلواک رسنۍ د شهرت په لوړولو کې مرسته کړې ده.
که دغه رسنیو غږ نه وای، مونږ به د حکومت بې کفایتۍ په اړه څه نه و اورېدلی. دوی واقعا ښه رپورټونه خپروي او ښه راپور خپرول په خپله کافي دي. دا اړینه نه ده چې یوازې د اپوزیسیون کیسې وکړي یا د اپوزیسیون سیاستوال غږ شي.
د دغه ټاکنو په درشل کې آزاد رسنیو نوی ټلویزیونی چینلونه پیل کړي. ډیری خبرلان چې له دغه دندې لاس په سر شوي وو بهتر راستن شوي تر څو د دغه ټاکنو په پوښښ کې مرسته وکړي. ټول اړخونه په دې باور دي چې دا ټاکنې د ترکیې د جمهوریتونو په تاریخ کې تر ټولو مهمې دي. احسان الله ریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په اړه یو زړه راښکونکی راپور هم لرو. د افغانستان وچ میوه تر ډیره نړیوال شهرت لري او ډیر بهر میشت افغانان د وچ میوه پلور او پیر کوي. افغانان خو په هیواد کې دننه او بهر د وچ میوه پرته اختر نه لمانځي. په دې راپور کې به اوس د جرمني په فرانکفورت ښار کې د یوې افغاني وچ میوه مغازه وګوري.
زردالو چې دی دا روزګان مثال پنځ ټوکی د بدخشان وړو وړه چې د جلال آباد او دا شنم سره ممبې چې دی دا د غزنی نخو چې دی د مزار څخه راو.
د اورزګان زردالو، د بدخشان سپین وچ توتان، د جلال آباد ګوډه، د غزنی سره ممیز، د کندهار کشمش او د پکتیا غرونو زنغوزی. په دې افغاني هټۍ کې تاسو لدی ټول وچ میوه سربیره د وطن خواږه او د خپل وطندار ورین تندې هم لیدلی شئ. په دې راغلو پیریدونکو کې داسې افغانان هم شته چې له وچ میوې پرته د اختر لمانځلو عادت لا نه دی خپل کړی.
دا دوکانونه چې خاص د افغانانو لپاره دي، دا یو خاص شی دی چې د خپل وطن مینه یو د کم کیسې چې په دا کړه ارمان چې یو به نه ست خاص دې ته راځي چې دا کیسه نو دا د دې لپاره دې ښه کار دی. تاسو د ذات په شی یو
چینیا
د دې مارکیټ مالک احسان الله چیلتی ولس کلون رئیس له افغانستان اوچا میور اوړي وای د دې کار هدف د افغانستان تولیداتو ته د بازار موندنه او کډوالو افغانانو ته د وطني توکو رسول دي.
مشکلات لرو ولیکن مجبور یو ستا کار کو باور کې زباږی کارونه ماته د نورو ملکونو سره میوار نه ته ماري کزه افغانستان راو کزه پاکستان کزه ترکیه درو امازه د هغو ملکونو سره ډیر دا غي انساني کومک دي چې خپل وطن ته غریب ته ولا خپل بزګر ته لیکن باور وکړه ماته ما دا د کندهار کشمیر سره ورته په فعالیت ته هندستان ته ولې ځکه نه ما په چنو ور ما نه د خلکو سره بعضي بلندن کې او تریش کې مثلا په جرمني کې بعض خلکو چې ورته ما وځو ور په چنای کې کشمیر سره ما ورته ویل چې دا تاسو په چنای د چنای کشمیر په افغاني خسوي خیر دا بزګر ته موږ نور څه ګټه رسوي دا غي انساني کومک نه راځي د افغانستان.
په جرمنی کې چې ډیر شمیر کډوال افغانان نشتی ډیر کلا شکایت کوي چې افغانان د خپل شخصي کاروبارونو له پایلولو ویره لري چې ګواکي کاروبار به ګټونه کړي خو یو نیمه لکه د احسان الله په چیر بیا دا خطر منی او لکلو وروسته د خپل کار څخه خو معلوميږي. کله یې صد د امریکا غک جرمنی.
او سپورت په انساني ټولنې کې د صحت ضامن او د سولې د تامین الهام بخون کې زیرې بلل کیږي. په وروستي دوه لسیزو کې د افغانستان ګڼ شمیر ځوانانو او پیغلو افغانستان ته د نړیوالو سپورتي سیالیو په ترڅ کې ملي ویاړونه او ډول ډول مډالونه هم ګټلې دي.
پنوم د خدای قدرت لوب وکړ خل نه میاتم د می ورزشکاران څخه سکان دوه کله کې چې امریکا ته راغلم په لاس انجلس کې ژوند کوم او فعلاً د می ورزش مخکې بم په افغانستان کې مو وکړه ورزش کړی فعلاً یو نیم کله کې سدلتم د می ورزش مخکې بم.
قدرت الله بکر خل د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط څخه وروسته له افغانستان څخه امریکا ته راوستل شوې ده. اوس مهال په لاس انجلس کې استوګنه لري. قدرت الله بکر خل چې د زلزلې په نوم مشهور دی یوازې شل کاله عمر لري او تر دې دمه پورې د میکس مارشل آرټ سپورت کې ډېرې لاسته راوړنې لري.
در اس فائټونه کړو اماتور او پروفیشنل ام بوکس بوکسیم په فائټونه کړو چې جمله در اس فائټر اته په افغانستان کې اماتور کې یو دوه فائټن بایللې دي نور مګټلې او دوه ریکارډن پروفیشنل افغانستان کې درلوده.
څه هم د غزوان ډیر لږه موده کې چې د امریکای متحده ایالاتونو تر اوستل شوې دی خو دې په دغه لاند وخت کې پر دې توانېدل دی چې په 2022م کال کې د امریکای متحده ایالاتونو په ډیر ستر میدان کې د الفی مشرۍ لاندې په سیالیو کې ګډون وکړي. الله محمد څنګه چې خپل یو لوبغاړی دی په دغه سیالیو کې د قدرت الله ملاتړ تکللی وو.
قدرت الله بابا کرخیله آینده بسیار درخشان کسی که واقعا دل جان میمیره دوست داره زحمت های زیاد میکشه با وجود که سنن خرد است. یک مسابقه شد در سازمان LFA در خود امریکا بودیم که واقعا با یک فایتر خوبی که جود سوکار بسیار ماهر بود موافقان با امرای زو فایت کرد.
در جوان دیرو ناخوال و قدرت الله بابا کسن دیر که مجبور کرده چه نای واجی تزاله که خود رقیب سر لاس و گریوان و خو پاسی جوان که هم در نوی جوان دنده او انگلیسی جبی سر لاس و گریوان دی.
ژبه خو ډېر مشکلات متاول کې نه پوهېدم کار به مې امکان نه پوهېدم جین ته راغلم په کوچانو سره نه پوهېدم دوی به ویل سلو سپارنګ کوه ما به تیز کړه ما شکې ویل دوی وایي یعنې خس سپارنګ کې نو مشکل دې به ماته ډېر اول کې اوس فعلاً لږ له خسه وایم
له هېواد او کورنۍ څخه لرې د اختر ورځې شپې قدرت الله ډېر سخت ځوروي.
اختر سے خپل ملک نه سړای لري سی دلته خو یانه اختر منګه دمره نه کوي یو ورځ دوه ورځ افغانان سره نور بیر تم خپل روز ما روزګاری ورزش تم درته زو یعنی اخوان نه ای اخوان سے په افغانستان کې دوستان ملګری د ورزشی ډګر ملګری زو چکر زو یعنی لاس ورځ اته ورځ په افغانستان کې منګه اختریز دلته دلته متاسفانه هغه د اختر خوان منګه تنست.
د قدرت الله بابا کرخیل د زړه هیله دا ده چې یو ورځ وشي کولې په یو اف سی کې ولوبېږي او د افغانستان درې رنگ ملي بیرغ پورته کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کالیفورنیا لس انجلس.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زمونږ همکار محمد احمدی سیب سټوډیو ته راغلی معلومات پور کی. احمدی سیب ستړي مشي پروګرام ته
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای مهم افغانستان و جهان داریم. موضوع گزارش واشنگتن پست در مورد افشای برخی از ارزیابی‌های امنیتی و استخباراتی وزارت دفاع آمریکا است که تا لحظات بعد با تحلیل مهمان با ما خواهید بود.